په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د کندهار د سوداګرۍ خونې چارواکي خبرداری ورکوي چې د کندهار سپین بولدک چمندر وازه پر انارو بار لاریو پر مخ ژر پرانستل شي. ډیر انار به خوصه شي. د پاکستان حکومت وی له 900 زیاتو هغو افغان محصلانو ته چې د دې هیواد په بیلابیلو پوهنتونونو کې زده کړې کوي د ورتګ اجازه ورکړې ده. په ناروی کې پرون یو کس له تیرو کمان څخه په استفادې 15 تنه وژلي او 2 نور ټپیان کړي دي. بشپړ خبرونه. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقی بینا خبرداری ورکوي چې د کندهار سپین بولدک چمندر وازه د پر انارو بار لاریو پر مخ ژر پرانستل شي. نو ډیر انار به خوصه شي او سوداګر به ډیر توان وکړي. د فرانس پرس په وینا ښاغلي بینا ویلي چې د دغې دروازې د تړل کېدو له امله پر انارو بار په سلګونو لارۍ له څو ورځو راهیسې د پولې دې غاړې ته بندې پاتې دي. هغه ویلي تر اوسه یوازې څه کم 15,000 ټنه انار بهر ته صادر شوي، حال دا چې هر کال په دې موسم کې د 40,000 نه تر 50,000 ټنه انار پاکستان، هند او د خلیج یو شمېر هیوادونو ته صادرېدل. خغلی بینا خبرداری ورکړی چې که په انارو بار لاریو ته ژر له پولې د تېرېدو اجازه ورنکړل شي نو به دغه انار یا خوصه شي او یا به یې کیفیت دومره خراب شي چې پلورل به یې ګران وي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان د تازه میوو پر مخ د سپین بولدک چمن دروازه تړل کېږي، بلکې له دې مخکې هم ډېر ځلې دغه ستونزه تکرار شوې چې کله په جنوبي ولایتونو کې د میوو وخت رارسېدلی دغه پوله تړل شوې او خلکو ته ډېر تاوانونه رسېدلی دي. د پاکستان حکومت وایي هغه افغان محصلانو ته چې د دې هیواد په بیلابیلو پوهنتونونو کې زده کړې کوي د ورتګ اجازه ورکړې ده. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان پرون په ټویټر لیکلي له 900 زیات افغان محصلان چې د ویزې تر څنګ د پاکستاني پوهنتونونو اسناد درلودل د تورخم له لارې پاکستان ته اوښتي. نوموړي دا نه دي ویلي چې دغه پروسه به تر کله دوام کوي او آیا محصلان هغه هیواد ته د تلو لپاره ځانګړې اجازه یا بارډر پاس ته هم اړتیا لري که نه. وروسته تر هغې چې طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو، پاکستان ته تلونکو افغانانو څخه د ویزې تر څنګ د بارډر پاس په نوم یو بل لیک هم غوښتل کېږي. په افغانستان کې اوس هم په سوونو محصلان چې د پاکستان په مختلفو پوهنتونونو او کالجونو کې زده کړې کوي هغه هیواد ته د تلو په انتظار دی. د روان 2021 کال د می میاشتې راهیسې د کرونا د خپرېدو د مخنیوي په موخه د پاکستان حکومت په تورخم پوله د تګ راتګ محدودیتونه لګولي چې له مخې یوازې هغه افغانان او پاکستانیان چې د سفر اسناد لري کولی شي خپلو هیوادونو ته ولاړ شي. د روسیې ولسمشر له افغانستان له ترهګرو د ګواښ خبرداری ورکړ. ولادیمیر پوتین پرون د دولتونو ترمنځ د سیمه ییز اتصال یا سی آی اس هیوادونو د استخباراتو د مشرانو غونډې ته وویل
یو شمېر نړیوالې تروریستي ډلې چې له داعش سره تړلې دي په دغه هیواد کې خپل فعالیت ته ادامه ورکوي. په عراق او سوریه کې روزل شوي وسلوال دلته سره راغونډي شي.
په دې غونډه کې پر روسیې سربېره د بیلاروس، قزاقستان، ارمنستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، آذربایجان او ترکمنستان د استخباراتو مشرانو هم برخه اخیستې وه. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون په پاریس کې د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان کوربه وو. ماکرون وویل تاجکستان پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته له داسې وضعیت سره مخامخ دی چې پاریس مرسته ورسره کوي.
موږ به له ولسمشر رحمان سره پر هغو مرستو خبرې وکړو چې فرانسې له تاجکستان سره د وضعیت د ثبات لپاره کولی شي او د ټولې سیمې لپاره ګټورې وي.
د فرانس پرس اژانس په وینا په پاریس کې د الیزیا په مانی کې د تاجکستان د ولسمشر درناوی د دې نښه ده چې پاریس په دې باور ده چې د سیمې هیوادونه د افغانستان په کړکیچ کې مهم رول لوبولی شي. د جرمني مشرانو په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د 40 کلن ماموریت لپاره د یوې غونډې په ترڅ کې پرون د درناوي مراسم ترسره کړل. په دې غونډه کې د جرمني ولسمشر فرانک والټر شټاینمر، صدر اعظم انګلا مرکل او یو شمېر نورو چارواکو برخه واخیسته او وژل شو پوځیانو ته د درناوي په پار یوه شېبه غلي ودرېدل. په افغانستان کې تر 1.5 لک ډیرو جرمني سرتیرو له 2002 کال د سکال تر اوړي په پوځي ماموریت کې ګډون کړی او په تیرو 40 کلونو کې د جرمني 9 پوځیان په افغانستان کې وژل شوي دي. په ناروې کې پرون یو کس له تیرو کمان څخه په استفادې 15 تنه وژلې او دوه نور ټپیان کړي. دا پیښه د ناروې په کونګسبرګ ښار کې شوې او پولیسو ویلي په دې اړه څېړنه کوي چې آیا حمله کوونکي له کومې بلې وسلې هم کار اخیستی که نه. تورن کس توقیف شوی او لومړنۍ څېړنې ښیي چې هغه دا حمله په یوازې سر کړې ده. د ناروی صدر اعظم ایرنا سولبرګ له خلکو غوښتي چې آرام واوسي او وایي وضعیت اوس د پولیسو تر کنټرول لاندې دی. تر اوسه نه ده څرګنده چې د دغه برید تر شا څه انګیزه پرته ده. تر دې مخکې په ناروې کې تر ټولو خونړی برید په 2011 کال کې شوی و چې یو حمله کوونکي د ځوانانو پر یوه کمپ ډزو واویا انتنه وژلي وو. جک پوره اروپایي ډیپلوماټ چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د بیا را ژوندي کېدو هم غږ کوونکی دی نن تهران ته ځي. انریکی مورا په ټویټر لیکلی چې دی به له ایراني چارواکو سره پر دې وغږیږي چې په ویانا کې د اټومي تړون د شوو خبرو د بیا پیلېدو لپاره بیړه پکار ده. ښاغلي مورا زیاته کړه دا خبرې د له هغه ځایه چې تیر جون درېدلې وي بیا پیل شي. تمه ده چې د ایران د ملکچي پلاوي مشري د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال علي باقري کني وکړي. باقري کني په ټویټر لیکلي چې د خبرو پر مهال به پر دوه اړخیزو اړیکو د افغانستان په شمول د سیمې پر موضوعاتو د بندیزونو پر لرې کېدو او د خبرو پر اجنډا وغږېږي. تهران بیا بیا ویلي دي چې د 2015 کال د اټومي تړون د بیا را ژوندي کېدو لپاره خبرو ته چمتو دی خو د دې خبرو د وخت په اړه یې څه نه دي ویلي. آذربایجان او ایران موافقه وکړه چې په خپلو کې رامنځته شوی ډیپلوماتیک کړکیچ د خبرو له لارې حل کړي. د دغو دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ تیره میاشت ګډ سرحد ته نږدې له پوځي تمریناتو وروسته او په آذربایجان کې د اسرایل د احتمالي پوځي حضور له کبله اختلافات زیات شول. باکو او تهران پرون په دو جلا اعلامیو کې وویل چې د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایراموف او د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په ټلیفون خبرې کړي او موافقه یې کړې ده چې کړکیچ به راکموي. تیره میاشت ایران تور پورې کړ چې اسرائیل په آذربایجان کې حضور لري او پروسه کال از ارمنستان سره د جګړې پر مهال د نګورنه قرباخ په سیمه کې آذربایجان د اسرائیل بی پیلوټ الوتکو استفاده کړې وه. آذربایجان په خپله خاوره کې د اسرائیل د حضور خبره ناسمه بللې ده. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولید ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل د خبرونه ډیره برخه موسیقي ده ځانګړې شوی خو بیا هم لنډه خبري ام برخه لرو. د یو شمېر اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران کابل ته روان دي. تر اوسه د ترکیه او اندونیزیا د بهرنیو چارو د وزیرانو د تک خبره شوې او د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو ویلي دي چې د ځینو نورو اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د سفر ژمنه هم ترلاسه کړې ده. دغه وزیران بلای طالب چارواکو سره پر یو لړ نور موضوعاتو د خبرو ترڅنګ د دې لپاره هم چې طالب چارواکي دې ته وهڅوي چې نجونې زده کوونکې پرېږدي چې لوړې زده کړې وکړي. تر اوسه له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د زده کړې اجازه نه ده ورکول شوې. یوازې درې ولایتونو کې نجونې زده کوونکې کولی شي چې لیسو ته لاړې شي. نور په دې راپور کې
د راپورونو له مخې د یو شمېر اسلامي هیوادو د بهرنیو چارو وزیران غواړي د کابل د سفر پر مهال له طالبانو سره پر دې خبرې وکړي چې نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي او له زده کړو د نجونو ممانعت د اسلامي اصولو خلاف عمل دی. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو، دوی له شپږم ټولګي ورپورته نجونې له زده کړو راوګرځولې او تر اوسه یې یوازې په دریو ولایتونو کندوز، بلخ او جوزجان کې نجونې پرېښېدې چې له شپږم ټولګي ورپورته هم زده کړې وکړي. د مزار شریف په شار کې د الهام صداقت په نوم یو زده کوونکی اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل
موږ د مزار شریف په کچه د ښوونځي پرانستو ته ډیر خوشاله یو. هیله من یو چې د نورو ولایتونو ښوونځي هم ډیر ژر خلاص شي او نجونې وکړي شي چې خپل درس او تحصیل ته ادامه ورکړي.
تر بل خلایت مخکې په کندوز کې ښوونځي پرانستل شوی وو. د کندوز شهر د سید درک سیمه د نسوان لسې د 12 ټولګي زده کوونکې سنا کاکړ هم لاس زی رډو سره د خبرو پر مهال د شونځو پرانستو ته خوشي څرګنده کړه.
خونځي هم خلاص دي، استادان هم مکتب ته په وخت سره راځي، مونږ هم خپل درسونه وایو. د تیر په شان وخت نه اوس خله آرامي ده او ستونزه نشته.
طالبانو تیرزل له 1989 تر 2000 کال پورې د خپل واکمنۍ پر مهال د نجونو زده کړې منع کړې وې. د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید سیشن بی پروس په قطر کې وویل چې د نجونو شونځي په پرانیسي او دوی غواړي چې د نجونو د زده کړو لپاره سم چاپیریال رامنځته کړي. تر اوسه دا معلومه شوې ده چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو او د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رینیو مارسوري کابل ته ځي. د دې سفر د وخت په اړه د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر پرون وی خبري غونډې ته وویل چې په تو ورځو کې به دا سفر وشي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر سره پرون وی ګډې خبري غونډې ته دا هم وویل چې له مارسوري سره یې په دې اړه په نیویارک کې د ملګرو ملتو د عمومي غونډې تر څنګ هم تیره میاشت خبرې کړې وې او د اسلامي هیوادو د باندنیو چارو یو شمېر نور وزیرانو هم دا نظریه خوشه سوې وه. د ښاغلي چاوشوغلو په وینا د کابل د سفر یو هدف ده هم دی چې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د شرایطو په چمتو کولو کې مرسته وکړي. د سیشن بی پورس د افغانستان لپاره د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو یا جی شل ځانګړې غونډې ته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وړاندیز وکړ چې د افغانستان لپاره د جی شل یو دایمي کاري ډله رامنځته کړي چې هلته بشري بحران ته ورسیږي او طالبان وهڅوي چې یو پراخ بنسټه دولتي سیستم رامنځته کړي.
و امریدل چې د یو شمېر اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران کابل ته ځي چې د نورو مسایلو ترڅنګ به د طالبانو د حکومت چارواکي دې ته وهڅوي چې نجونې زده کوونکې لوړو زده کړو ته پرېږدي. تر اوسه له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته د افغانستان په یو دېرش ولایتونو کې ښوونځیو ته د تلو اجازه نه ده ورکړل شوې. که په افغانستان کې نجونې له زده کړو هم داسې بې برخې شي په ټوله کې پر افغاني ټولنې به یې اغیز سوي. په دې اړه ملالۍ بشیر د افغانستان د پخوانی سناتورې ګلالۍ صافی نظر پوښتې ده.
ډېر تاسف کوم چې اورم چې په افغانستان کې په د نجونو په تعلیم باندې په عموم باندې لګول شوی دی. دا یو ناوړه لنډمهاله او اوږدمهاله اغیز لري چې د لنډمهاله په حالت کې باید ووایو چې هغه انجونې چې اوس د تعلیم نه بې برخې کیږي په دې سنو سال باندې دی باندې د رواني طرفه ناوړه تاثیرات لري او په څنګ کې د اوږدمهاله په برخه کې باید ووایو چې په آینده کې چې دی لوړ سن ته رسیږي دی د اقتصادي مشکلات سره مخامخ وي، د اجتماعي مشکلات سره مخامخ وي، د ټولنې او د کورنۍ په چارو کې البته د باسواد ښځو نه ډېره وروسته پاتې اوسېږي. دا ټول هغه بدبختي ده چې هم اوس احساسېږي هم د دې د آینده ژوند ته به ډېر لویې ستونزې مخته راوړي.
د اجباري ودونو په اړه باندې که خبره وکړو، کله چې نجونې له ښوونځي را وګرځول سي څومره خطر سته چې دوی به اجباري ودونه کوي ځکه چې دوی د راتلونکو لپاره کومه هیله نور نه لري؟
متاسفانه اجباري ودونه په افغانستان کې د څو کاله چې منګل توسیدلو امر سره یعنی یو مبارزه درلودل چې باید نو شته. دا یو دلیل د اجباري ودو ناپوهی ده او دوم دلیل ټیټ اقتصاد دی. معمولا چې ما چې لیدل کورنۍ کې دی خپل انجونې په ډیر وړو سن باندې نه تنه اجباري د سن لاندې یعنی وړې انجونې باندې کېدلې دي. دا مجبوریتونه ډیر زیات وو، خصوصا اقتصادي مجبوریتونه. بعضې فامیلونه مجبوریدل چې خپل لوران په 12 کلنۍ په 13 کلنۍ وادو ته مجبوري کی څو چې دغې په مقابل کې یو مقدار پیسې د دې په لاس راشي. که د یو کورنۍ ژوند اقتصادي نگانه تضمین وسیږي، زه فکر نه کوم یو مور یا یو پلار باندې لور لکه زوی غوندې ګرانه نه وسیږي چې دغې ژوند په خطر کې واشي. مګر باید دا دو شیان ناپوهی، بیسوادی او اقتصادی مشکلات باید حتما رفع شي. هغه هیواد کې چې هغه ځای هغه ټولنه کې چې اقتصادی او ناپوهی مشکلات نه وسیږي، په هغه کې به هرو مرو فامیلونه خپل د لورانو او د زامنو د ساتنې ژوند لپاره کوشش وکړي. هغه مور چې باسواد وسیږي هغه په هیڅ صورت باندې خپل چې توانمند وسیږي، خپل چې کار لري، په هیڅ صورت باندې خپل وړ لور د تنه مجبورې چې باید یو چا سره په زور واده وکړي یا په وړي کسن باندې واده وکړي د دې لپاره چې مور خوشاله شي. زه فکر کوم دا یو مجبوریت دی، دغه مجبوریت باید رفع شي. دغه دلیل عمده دلیل اقتصاد او بیسوادي ده چې باید هر مور باسواده وسی څو شي کولای خپل د لور د حق نه دفاع وکړي. باید هر پلار باسواده وسی څو شي خپل لور ته هغه حق ورکړي چې خپل زوی ته ورکړي.
که د ټولنې نیمایي برخه فلج وي او بیسواده وي، دغه د هغه هیواد پر حکومت باندې او په افغانستان کې ځانګړي توګه خبر وکړو د طالبانو پر حکومت باندې څومره اغیز کولای سي، یعنی څومره منفي اغیز پر پدې خاطر پر کولای سي چې